سلامونه، احمد شیبریم د ازادي راډیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د پاکستان په پلاسمینه کې د نننې چاودنې له امله تر ډیرش ډیر کسان وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د پولیسو مرستیال کمشنر عرفان میمون وویل چې په دې چاودنه کې چې د شیو په جماعت کې شوې ده، یو ډیرش کسان وژل شوي او یو سلو نشپېته نور ټپیان شوي دي. د پولیسو سرچینې د نوم نشودلو په شرط ترانسفر سرجنټ ته وویل چې دا چاودنه د جمعې له لمانځه وروسته وشوه او داسې ښکاري چې تلفات به زیات شي. مخکې تر دې چې د افغانستان خبرو ته مخه کړو، د سیم یو بل خبر لرو. عراقچی او ویتکاف د عمان د بهرنیو چارو له وزیر سره په جلا توګه کتلي. د جمعې په ورځ د ایران او امریکا د خبرو اترو له پیل مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له خپل عماني سیال بدر بوسیدی سره لیدلي. د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویتکاف هم وروسته له ښاغلي بوسیدی سره خبرې وکړې. ایرانی خبری آژانسونو د ایران او عمان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ غونډه په مسخت کې د اټومي خبرو اترو لومړی مرحله وبلله، خو ټینګار یې وکړ چې اصلي خبری اترې اعلان دی پیل شوی. په ورته وخت کې وال سټریټ جرنال رسپانې راپور ورکړ چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د مرکزي قماندې سینټ کام قماندان براډ کوپر هم په خبرو اترو کې د ګډون لپاره چمتو دی. دا خبر لا تر اوسه په امریکا یا ایران کې د کوم چارواکي لخوا تایید شوی نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په سهار په یو پیغام کې ټینګار وکړ چې عباس عراقچی د اټومي خبرو اترو او بندیزونو لرې کولو لپاره مسقط ته سفر کړی دی. دا ټینګار هم مهم دی ځکه چې د ټرمپ ادارې ټینګار کړی چې تهران باید د یورانیم غني کول ودروي، د توغندیو پروګرام محدود کړي او د خپلو نیابتي ډلو ملاتړ ودروي. د افغانستان د برښنا شرکت اعلان کړی چې د ازبکستان د وارداتي برښنا مزه یو ځل بیا د تخنیکي ستونزې له امله قطع شوی. د طالبانو تر واک لاندې دغه شرکت ویلي چې د نایب آباد پل خمري لارې په تنګي تاف قرغان سیمه کې د برښنا د لیږد 260 کیلو ولټ مزه شکېدلی دی. تر دې ستونزې وروسته د سمنګان او بغلان ولایتونو ځینې برخې او همدارنګه د پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او لغمان ولایتونو ګڼې سیمې له برېښنا بې برخې شوې دي. د برېښنا شرکت ویلي چې تخنیکي ټیمونه د ستونزې د حل لپاره سیمې ته استول شوي، خو د سختو طوفانونو له امله د ترمیم کار لا نه دی پیل شوی. په خوست کې د ګاز ډبې چاودنې درې ښځې وژلې. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماښام د ازادۍ مینې په یو کور کې د ګاز ډبې چاودنه شوې چې د کور درې مېرمنې پکې وژل شوې او یو نارینه پکې ټپي شوی دی. د خوست امنیت قمندانۍ ویان طاهر احرار ازادي راډیو ته وویل له پیښې وروسته امنیتي کسان او د اطفایي منصوبین د پیښې ځای ته د څېړنې او ژغورنې لپاره رسېدلي دي. په افغانستان کې ډېری خلک په ژمي کې د کوټو د تودولو او پخلي لپاره د ګازو ډبې کاروي چې د خوندیتوب د لازمو وسایلو د نشتون له کبله یاد ډبې ځینې وختونه د اور لګېدو او د کورنیو د غړیو د مرژوبلې لامل ګرځي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
اغلو او خاغلو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. زه سلطان محمد سربریم او د آزادی په چپو کې دا خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل د سولې د ټینګښت بنسټیز شرط دی. انټونیو ګوتیرش څو ورځې مخکې دا څرګندونې په نیویارک کې خبریالانو ته وکړې. هغه وویل موږ په افغانستان کې بنسټیزو موخو ته ژمن پاتې کیږو. لومړی دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د افغانستان بنسټونه په رښتیا هم ټول ګډونه وي او د ټولنې د هرې برخې استازیتوب ولري. دا د سولې د ټینګښت لپاره بنسټیز شرط دی. دوهم زموږ په باور د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو درناوی بې ساری اهمیت لري. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي دغو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې افغانان اوسمهال یووالي، سولې او ثبات ته اړتیا لري او دا یوازې د واحد حکومت تر سیوري لاندې د واحد رهبرۍ او جدي ژمنتیا له لارې تأمینېدای شي. د ازادۍ په څپو کې د خبرونه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي دغو خبرو په اړه بحث لرو. را سره میلمانه دي په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د جرګې غړي اغلی شنکی کړوخیل د بشري حقوقو څېړونکي او د پوهنتون استاد محمد ابوالاحرار رامزپور او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم او ورڅخه مننه کوم. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو کوم استازی یا د دوی هم نظر هم خبرونه کې راسره وي، خو د موږ هڅې بریالۍ نه شوې. لومړی وار به اغلی کړوخیل ته ورکو. اغلی کړوخیل، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی او راسره په دې خبرونه کې یاست.
سلامونه تاسو ته، محترم میلمنو ته او اوریدونکو ته مننه له دعوت څخه. مهرباني.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش ځینې خبرې ما دلته کوټ کړې. هغوی د ټول شموله حکومت په تشکیل ټینګار کړی او د ښځو او نجونو حقوقو ته په درناوي باندې او د ټول شموله حکومت جوړونه یې تلپاتې سولې سره تړلې ده. د ټول شموله حکومت په حق له د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خبره او د طالبانو غبرګون تاسو څنګه ارزوي؟ مهرباني.
معلوم ده د ښاغلي ګوتریش غوښتنه یا خبره او همدارنګه د ټول افغان ولس دا غوښتنه ده چې فعلا حکومت یا قدرت د یوې ګروه سره ده، یوې مذهبي فکري ډلې سره ده، چې دې ته موږ په هیڅ صورت یو ټول شموله حکومت نسو ویلای. ګرچې طالبان وار وار دا ادعا کوي چې دا یو ټول شموله حکومت او د دې ټولو اقوامو نماینده شته ده پکې، اما زه فکر کوم چې هغوی څخه دا تعریف غلط شوی ده، ځکه چې د افغانانو په اند ټول شموله حکومت هغه حکومت ویل کېږي چې د ټولنې بېلابېل قشرونه گروپونه وی، ژبنی وی، مذهبي وی، سیاسي، نارینه او ښځینه، ټول د دولت په جوړښت کې او په پریکړه کې او په سیاسي پریکړو کې او تصامیمو کې دوی ونډه ولري، معناداره ونډه ولري. نو هغه ته موږ کولای شو چې یو ټول شموله حکومت ولرو او هلته د خلکو استازیتوب کې وشي. نو دوی که مثلا فکر کوي چې ګویا د رئیس الوزرا یا معاون ازبک ده، خو هغه هم طالب ده. یعنی دوی فقط فکر کوي چې که هغه طالب ازبک وي، که هغه تاجک وي، که هغه وي، نو دا ټول شموله سو. یعنی ټول هغه سیاسي قشرونه، یعنی مختلف سیاسي ډلې یا مذهبي ډلې یا د مختلفو افکارو کسان، ښځینه او نارینه، یو ټول باید په جوړښت کې وجود ولري، په قدرت کې صحیح موسیقي او په پریکړو کې ونډه ولري. نو به هغه وخت موږ ټول شموله شو. دا فکر دا دوه تعریفونه له دوی څخه غلط شوي دي، او نو زه فکر کوم چې د ښاغلي ګوتریش او د افغان ولس غوښتنه یوه غوښتنه ده چې افغانستان به هغه وخت واقعا یو ټول شموله حکومت ته رسیږي چې په دې کې ولس تصمیم ونیسي او د مختلفو ګروپونو، قومونو، ژبو، مذهب، افکار کسان وکړی شي چې په قدرت کې بدون کوم توپیر یا تبعیض دي شامل سي او فعال او معنادار رول ولري.
ډیره ډیره مننه اغلی کړوخیل. بیا به هم تاسو ته راشو ډاکټر صاحب مختار سره دی. ډاکټر صاحب، ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړه او موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
مننه محترم سرور صاحب، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب، ټول شموله حکومت د څه ډول میکانیزم لري امکان لري تامین شي؟ انتخابات، شورا، بل ډول څه فکر کوي؟
تر ټولو د مخه کوم د افغانستان اوسنۍ حالات ته وګورو او د افغانستان دا اوسنۍ نړیوال انزوا ته وګورو او داسې یو نظام په افغانستان کې حاکم دی چې هغه د خپل ځان پرته د افغانستان د خلکو هغه اصلي بنیادی اساسي انساني بشري غږ نه اوري. غوره لاره دا دی چې اوس په افغانستان کې د ټول شمولو په معنا یو ستره لویه اجماع یا جرګه منځته راسي او دغه جرګه هم داخلي او هم نړیوال حمایت ولري. په دې صورت کې بیا کولی شو وړاندې فکر وکړو چې آیا طالبان حاضر دي چې
یو ستره لویه جرګه په افغانستان کې ومني. آیا طالبان د افغانستان منافع او تجربه دي؟ آیا طالبان د افغانستان منافع او ته په دې حساسو شرایطو کې چې افغانستان د نړیوال انزوا سره مخامخ دی، آیا طالبان دې مسایلو ته ګوري؟ په دې اساس شرایط داسې دی چې که طالبان یو ستره لویه جرګه ته د منلو وړ ورته وي او زموږ غږ واوري، د خپل ملت غږ واوري، زه فکر کوم دغه میکانیزم به د افغانستان لپاره کار وکړي. دویم، د انتخابات یو ښه پروسه دی، اما تر هغه چې یو ستره انتخابات منځته راځي، طالبان کولی شي د احمد شاه بابا په څیر یا د میرویس نیکه په څیر، د نورو شخصیتونو په څیر یو ستره جرګې ته غاړه کیږدي او د افغانستان منافع ته وګوري. د افغانستان منافع په دې کې نه دي چې موږ باید یو نړیوال انزوا کې اوسېږو، د نجونو ښوونځی او پوهنتون یې تړلی وي، د خپل روایت نه پرته د بل چا روایت ونه مني. اکثرا دغه نقدونه چې کیږي د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې دي. زه فکر کوم کوم میکانیزم چې اوسنۍ شرایط زما په انو باور دادی چې که یو ستره لویه جرګه منځته راسي او دغه لویه جرګه یو اجماع په څیر راسي چې هم په داخل او هم په خارج کې ټول افغانان یو نړیوال حمایت هم ولري، د افغانستان لپاره به مفید، مؤثر او اغیزمن وي. بله،
مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم تاسو ته راشو. طالبانو تل ټینګار کړی چې موږ د افغانستان منافع ته ژمن یو. هغوی وایي چې بعد له کلونو کلونو راهیسې افغانستان اوس د یو قیادت، د یو حکومت تر واک لاندې راغلی. خو دا خبرې د بحث وړ دي. کاشکې د طالبانو کوم استازی راسره وي یا د دوی هم نظره چې دغو خبرو ته غبرګون ښودلی وي. په هر صورت ډاکټر صاحب، محمد ابوالاحرار رامیسپور هم را سره میلمه دی. رامیسپور صاحب، ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت را کړی او تاسو هم موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، ګران خوري جناب سفیر صاحب، کروخین صاحب او ډاکټر صاحب پاتس ته، او په مزرعه سره چې ډاکټر نه یم، استاد پاتس شوی مې تر اوسه ډاکټر نه یم اخیستی.
ډیره مننه چې زه مو تصحیح کړم. استاد، تاسو څه فکر کوئ چې ټول شموله حکومت په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې د څه ډول یو میکانیزم له لارې راتلای سي او تامینیدای سي د خلکو استازیتوب په حکومت کې؟
مننه. اول خو دې ته به وګورو چې ولې موږ پراخ بنسټ یا عامه شمول حکومت ته ضرورت لرو. په دې کې به شک نشته چې په دغه تیر څلورو کلونو کې همیشه موږ او تاسو دا گزارشات اوریدلی یو چې په افغانستان کې په اوسنیو وضعیت کې نیمګړتیاوي موجود دي. نیمګړتیاوي یو ملي مشروعیت ده، بل بین المللي مشروعیت ده، بل هغه تاسو تاریخوالی یا هغه کارونه چې په افغانستان کې تر سره کیږي او د خلکو د منلو وړ نه دي، خصوصا د ښځو په ارتباط چې کوم مسائل جریان لري. دې په ارتباط چې د ملګرو ملتونو سره منشي هم دا هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې پراخ بنسټ حکومت جوړ شي او ګاونډي هیوادونه هم وخت تر وخت دا مسله مطرح کړې ده. پخوانی تجربه دا ښیي، پخوانی تجربه چې موږ وایو هغه د بون پروسه چې کله په 2001 کال په افغانستان کې د یو نوې پړاو زمينه مسايده کړه، هغه وخت تجربه دا ښیي چې متاسفانه دغه پراخ بنسټ حکومت چې هغه وخت هم مطرح شو په هغه طریقه چې د افغانستان ولسته مې درلود هغه رقم پلي نه شو. مثلا هغه کسان چې مخکې په قدرت کې وو، دوی په قدرت کې داخل شو او د قدرت نه سو استفاده وکړه. افغانستان یو مستقر سولې او یو مستقر حکومتداري فاته حرکت ونکل، متاسفانه چې بل اخر دای اعلان شو. نو اوس چې موږ میکانیزمونو ته ګورو چې کوم میکانیزمونه او فاکتورونه باید په دې کې عمل وکړي، مخکې راته څه هم اشاره وکړه، یو قاعده دې موږ او تاسو ملي میکانیزمونه دي چې او جرګه باید جوړ شي، بل مثلا د بین المللي ټولنې همغږي حمایت دا ډیر اړین دي. خو د دې تر څنګ کې موږ یو د گزار مرحله ته هم ضرورت لرو. د گزار مرحله هغه مرحله چې هغه مقدماتي چارې باید ایجاد شي تر هغه چې یا د لوی جرګې له لارې یا د کوم میکانیزم چې افغانان ورسره توافق وکړي زمينه مسایل چې بیا افغانانو لپاره بیلابیلو قومونو ته، ګروپونو ته، سیاسي کسانو ته، سیاسي ګروپونو ته زمينه مسایل چې د افغانستان لپاره د پراختنسټ حکومت باندې دوی سره ګډون وکړي.
مننه استاد. ربه شو اغلی کډوخیل صاحب ته. اغلی کډوخیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ رامسپور صاحب اشاره وکړه چې د بن د کانفرنس په نتیجه کې کوم سیاسي تشکیل په افغانستان کې رامنځته شو، هغه هم د ټول شموله د حکومت د تاسیس د هڅو په چوکاټ کې و، خو وروسته تجربه یې بریالۍ ډېره نه وه. تاسو څه فکر کوئ چې ولې اوس طالبان د دغسې یو حکومت له تشکیل نه اندېښنه لري؟ هغوی وایي چې واحد حکومت چې ژمنتیا ولري اوس وخت کې د افغانستان ګټې تامینولی شي.
طالبان خو معلومدار اوس په قدرت کې دي، او هغه څوک چې په قدرت کې دی هېڅکله نه غواړي چې نورو سره د خپل هغه صلاحیت شریکه کړي. دلته مسؤلیت څوک نه اخلي، فقط صلاحیتونه څوک غواړي چې ځان ته ورکړي. نو د طالبانو همدې خاطر دې مخالفت کوي، او همیشه یو مثال ورکوي چې ګویا پخوانی حکومت کې مفسدین و یا پخوانی تجربه ناکامه وي، نو ځکه موږ هغه ته غاړه نه ږدو. الان چې دوی په خپله د دوحې په توافقنامه کې د منلې وه چې په افغانانو سره به کښېني، ځکه چې هغه وخت کې د زلمي خلیلزاد په حمایت باندې دوی د افغانستان حکومت به برخه که یا او تصح مرنه که پا دوهی پا مذاکراتو که نالت خود دوی دامنه لوا چه باید ولس را بکینی او پریک را بکوی او دیو اسلامی و حکومت جوراول دپاره. اما کلی سی دوی دفتن دا قدرت لاس را ولی، نو بیاوی چه وصف منگا قدرت ورس نو منگا ضرورت هم دلرو. نو با دی پوشه چه حکومت کبی دا د افغانستان او د ولس لپاره باید وي، دا د خپل دوی د ګرو دپاره نه ده، او نه حکومت د چا یو شخصي ملکیت دی چې هر رقم وغواړي هغه سره برخورد وکړي. که موږ فکر کوو چې د بن تجربه ناکامه وه، موږ باید له ناکامو تجربو نه زده کړو، هغه نیمګړتیا یا نقایص کې و هغه باید رفع شي، نه دا چې مثلا ټوله پروسه موږ رد کړو. اما زما په نظر باندې هغه چې د افغانانو ترمنځ بین الافغانی مذاکرات یو مهمه مسئله ده، چې که د بند متوجه اوسو خالتو اکثر مغا کسان چې په اصلاح جهادی تنظیمونو کې و یا دلی و مغا دعوت شوه وی، اما دازل با دغا فرمول تکرات نچی، زکر چې او بخش که دیش روی کسان نوستی گی، اما دلت افغان ولست، دلت صاحب فکر کسان دی، دلت مثلا قانون پوهان دی، استادان دی، مدنی طولن دی، زوانان و حرکتون دی، قومی مشران دی، یعنی د افغانستان هیڅ برخه یا قشر باید محرومه نسی لدی تصمیم نیولی، حتی قومی لگه که ولو چه اقید دی افغانستان یا کسان لکه هندوان و سکان بردی دی حق ولری چه زکر چه دی پا ده حتی حول که بعد رقم صدمه ولی دلا. اما افغانان در ضرورت تنگه چه رامسپور سای بولی چه رو گزار مرحله ده، منگه مغا در گزار مرحله زا فکر کم چه تنگه منگه یو بلتا غواد شو، منگه تنگه خپل دردون سره شریک کو، اما غا دی افغانان سرمند یو خپل منجی ناسته ده که باید ملی طولانه ده احتمام وکی، اپا دی مسائل سره خبری وکی، هر ناکام تجربی یوی خواده که او کوشش وکی چه توک نور بی برخی پاتی نشی، اگا پخوانی قلدوری یا زورگوی چه والا دومره جنگونه میکلی لکه طالبان چه دومره مینونه انفجار ورکلی، اگا باید ده حق ولری، اگا حق ولری نور باید پاساس جنگ اگا دویس جهاد که اول دوره جهادی و یا دوم دوره جهاد دا بد میار ده قدرت ترسیدلو نوی، بلکه هر کسان چه واقعا ده بلتیا ولری که سوابق بلدی پاک کسان بیا مغل پر فرصت برابر شد چی یا مقت یا وقت محال دوره تا بیا میکانیسمونم سنگی چی تاس مقت سوال که کدش بیا پدی بندی باید خبری وشی. اما شروع آغاز بین الافغانی مذاکرات، او افغانان باید بالاخره خپل تصمیم په خپل ونیسی چې څنګه دا مشکل حل کولی شي په شمول د طالبان، او طالبان باید دا ومني ځکه چې په توافقنامه کې دوی دا منلې ده، باید د فیصلې نه سرغړول ونه کړي، او دا یوازنۍ لاره ده چې بله لاره نشته ده، ځکه جنګ رای حل نه ده، ځکه جنګ کې بیا افغانان وژل کېږي او ژوبل کېږي. طالبان به بالاخره یو وخت کې غاړه کړي، بیا به ډېره ناوخته یې بهتره وي چې په شروع کې د مسله د خپله آماده شي او شروع وکړي چې څنګه افغانان نه واوړي.
ډیره ډیره مننه اغلې کډوخیل. تاسو د دوحې توافقنامې ته اشاره وکړه، حتی د دغه دوحې د توافقنامې له امضا نه مخکې مونږ څار کاوه چې دغه توافقنامه کې څه دي. اجنسون مکتل د چا خبره سترګې وغوږو چې څه دي پکې. وروسته له دې چې لاسلیک شوه، بیا هغه بین الافغاني خبرې پیل شوې. د بین الافغانی خبر پایل سوی او ځان وروسته لکه فکر کوم څو غونډې دوام وک، بیا یو دم قطع سوی. د خبرې ولې قطع سوی؟ د څه ښکارې چې طالبانو د بیلابیلو ډلو غوښتنې کله چې وارزولې، ویلې دل چې د دوی ترمنځ توافق نه راځي او په دې کې د وخت زیاده، نو ځکه د بین الافغانی خبرو څخه مخ واړو. ستاسو نظر؟
زه فکر کوم چې دې پریکړه سره یو صادقانه برخورد ونه شو. شاید په دې کې ځینې لوبغاړي به وو چې هغه د منطقې نه و که د فرا منطقې نه و، دوی ته یو یو شانته ډاډ ورکړی و، او دوی په هر خبره باندې مثلا دوی په خپله طرزالعمل باندې کار کوو چې څنګه د خبرې اترې آغاز شي. څنګه چې کلاوي سره موږ خبرې کولې، هغه ویلې چې مثلا یو خبر چې موږ وایو چې باید پاکستان پښتنه وکړي، چې دوی ډلې چې پاکستان کې بیا وایو ورکو دوه میاشتې به مرکو درې میاشتې به مرکو، یعنې چې فکر کوم چې برخورد درست نه و، ځکه چې که هغه تعهد موجود نه وي، هغه هوډ موجود نه وي چې واقعا یو اساسي حل د جوړجاړي لپاره پیدا شي، نو همدارقم وخت کوشي او وخت تېرول پایله همدغه ده چې نن په کوم وضعیت کې چې ولس او خپله طالبان قرارت لري، دوی په انزوا کې دي، دنیا په رسمیت نه پېژني، په بد اقتصادي حالات کې د پاکستان ور ور باندې ګزارونه کوي، نامشروع غوښتنې لري، زور زیاتی کېږي، نو دغه ټول حالات چې مثلا کله چې تاسو خپل ولس لپامه و خو سه ورته احمد قائل نه سه خبره تکنه نه، خو په لبه دغه سه حالت وی نو زه فکر کوم چې البته سه به خوردونه شو، او چې فکر کوم چې څنګه دې سره یو سیاسي لوبه وکي، او دې سره سیاسي لوبه وشول او غلطه لوبه وشول.
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب. مختار، تاسو څه نظر لري چې د بین الافغاني خبرو یا ډیالوګ په قطع کېدو کې څوک ډیر پړ دی، طالبان که افغان سیاسیون او ډلې؟
زما باور دا دی چې ټول جهتونه طالبانو ونشو توانېدلی چې دغه مذاکراتو کې د خپل ځان نور افغانانو ته د احترام په سترګو او د افغانستان د قضیې او د معضلې د حل لاره دا دی چې طالبان دې ټولو افغانانو ته او ټولو اقادرو ته چې د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي یا د افغانستان د جغرافیې نه د باندې دي، پرته له توپیره باید د دوی نظر واوري او د احترام په سترګو ورته وګوري. او دویم موضوع چې تر ټولو مهمه کې اجازه راکړي، د بون موضوع مطرح شو. بون کې تر ټولو غټ مشکل، تاسو زما غږ لري؟
بله بل تاسو غږ لرو، مهرباني.
د بون کې تر ټولو غټ مشکل دا و چې مخکې له دې چې امریکا د بون جلسه کامیاب کړي، افغانستان اشغال او دغه اشغال د افغانانو لپاره د منلو وړ نه و. عبدالحاز د جمهوریت نظام تر ټولو غټ مشکل دا و چې پر داسې یو ډونر تکیه کړي و چې هغه د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره افغانستان ته راغلی و، د دې لپاره نه و راغلی چې افغانستان یو داسې ځای ته ورسوي چې د افغانانو لپاره مفید مؤثر وي او د افغانانو د ملي ګټو په رڼا کې ټول افغانان په اجماع کې راټول شي.
خو ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب او بخښي، ما ستاسو خبرې قطع کړې. تاسو د اشغال خبره وکړه، خو مخکې دې چې امریکایان یا د ناتو ائتلاف افغانستان ته راسي، په امریکا کې بریدونه سوي وو په نیویارک کې، او کله چې دوی راتلل د امنیت شورا پریکړه هم سوي وه، نو بیا څنګه اشغال؟
دغه مساوبینو او طراحانو تر شا د 9/11 د طراحانو تر شا افغانان قرباني شول، او د داسې یو جګړې قرباني شول چې لکونه انسانان د دواړو خواوو وژل شو. د امریکا تر ټولو غلطه ستراتیژي دا و چې په یو آزاد خپلواک ملک حمله وکړه، او بیا یې د افغانستان په مازکی په ډیرو ګروپونو باندې پنګونه وکړل، تفرقې ملي ته لمن ووهل، افغانستان په څو برخو وویشل شو، افغانستان کې مواد مخدر ډېر عظیم ځای ته ورسېد. په دې لحاظ افغانستان د خلکو هغه سایکالوژي او رواني ده نه دی چې هغه اشغال ومني او افغانان په 9/11 کې هیڅ لاس نه درلود. بل موضوع دلته راغی د اجماع په حکله. هو، د قطر مذاکرات د طالبانو او امریکایانو او د جمهوریت درې واړه په دې کې مسؤلیت لري، ځکه په جمهوریت کې همداسې استازی شتون درلود چې هغه نه غوښتل شي مذاکرات باید کامیاب شي. هغه دوی په جګړه کې خپل بقا لیدل. متاسفانه چې په ډېرو ځایونو کې دا په واقعیت باید ووایي چې د پښتنو ونډه په نظام کې ډېر لږ و. زندانونه د پښتنو ډک وو، کورونه یې وران شول، جوماتونه یې وران شول، خلک د انزوا سره مخامخ شول. که طالبان غواړي رښتیا هم چې د افغانستان منافع ورته وي، هماغه چې ستاسو درنو میلمنو ویلې، د افغانستان ملي ګټې یو دا دی چې باید طالبان یو اجماع ته غاړه کېږدي، او دویم دا چې نړیوال مسؤلیت دا دی چې طالبانو باندې فشار راوړي، فشار اقتصادي فشار وي، فکري فشار وي، او طالبان باید دې ته اړ شي چې بین الافغانی مذاکرات تراشی. که تر هغه پر طالبان و بین الافغانی مذاکرات ترانشی، زه فکر کوم د افغانستان ملی ګټې به تر پښو لاندې وي. بل افغانستان په یو نقطه وایم، افغانستان طالبان غواړي چې د افغانستان بقا ورته مهم وي، او دا غواړي چې په دې سیمه کې سرجی پولیټیک او ستراتیژیک لوبه روان دی. د افغانستان بقا په دې کې دی چې طالبانو زر تر زر یو ستره لویه عظیمه جرګر او غوړی او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه وغوړی، او د طالبانو لپاره هم مفید دی او د افغانانو لپاره هم، او افغانستان به د نړیوال انزوا نه هم ووسی.
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب مختار. استاد رامیزپور، څه فکر کوي ک بین الافغانی خبرو په دوحه کې څلور کاله مخکې دوام کړی وای، وضعیت به اوس بدلو؟
وته کې پدار زو کوم چې متاسفانه دا د بل افغاني خبرې حکومت د دوحه په مذاکراتو کې بعد چراغلی وای او بعد الته شروع شوی وای. متاسفانه هغه رقم چې مدرسه او هغه هیڅ کله عملی ونه شو. زه خپل الته د ملګرو ملتونو د ټیم د استازو په چوکات کې زه ناظر وم، حالت تقریبا او یو ورځ زه عملته دی.
د همدل لپاره مې استاد الته سره پښتنه وکړه چې تاسو الته وای.
مننه. او مخکې د هغې نه هم په 2015 کې د پوګواش بین المللي سازمان لخوا تقریبا اورنۍ بین الافغاني خبرې اترې ما هلته دوحې کې لید کړی وو درې ورځې، او په هغه کې همدغه مشران چې اوس په کابل کې ناستې دي طالبانو د دوی تقریبا اته تنه ډېر عمده کسان هلته راغلي وو. د افغانستان لخوا هم ځینې کسان وو. دوی هغه وخت کې دا مطرح کول چې موږ هیڅکله د قدرت مونوپولي یا د قدرت انحصار نه غواړو. یعنې دا دغه جمله د ما په یاد چې چا ویلی وو، څنګه ویلی وو، څومره په صراحت سره ویلی وو، او دا تقریبا یو رقم خوشبيني هم پیدا کړی وو د افغانانو په منځ کې. حتی د افغانستان هغه حکومت هم هغه وخت په دې باندې په تمه وو چې بلاخره دوی په دې باندې یو واقع بیانه دیدګاه پیدا کړي او نور افغانانو سره په مشارکت کې داسې یو نظام به رامنځته شي. متاسفانه دغه خبرې اترې په جریان کې چې باید شروع شي وایي، هیڅ کله زه شاهد نه وم چې په واقعي توګه د افغانانو په توګه دوی یو بل سره ناست وایي او یو بل سره هغه مشکلات او مسایل مطرح کړي وایي. هیڅ کله دا عملي نه شو، متاسفانه. متاسفانه او بلاخره ناکام شو. دوم پلاو هیڅ کله عملي نه شو چې په ترکیه کې قرار پدې و چې دایر شي، او همداسې پات شو. ورځ په ورځ وضعیت خرابېدو خواته لاړ، نظامی پرمختګونه او شو، بندیان خوش شو، بندیان به تجربهات او خاطرال دوی بلاخره قدرت ډیر ضعیف شو، امریکایان هم ووت او افغانستان سقوط کړ. زه دا وایم چې په دغه مسله کې افغانان ته دا لازم دی چې افغانان یو بل سره سوچ وکړي، خصوصا د موجوده حاکمیت چې یو واقعیت دی، یعنی واقعیت دی. نو هم افغانان دي، دوی هم یو شعار درلود، دوی هم یو داعیه درلود، عرقم چې وو، یعنی د دوی په مقابل کې هم په میلیونو افغانان وو. اوس هم میلیونو افغانان دي چې دوی اکثریت خاموش مونږ ورته وایي چې دوی څه نه وایي. دوی ناظر د حالات دي، ګوري چې څومره مشکلات دي، څومره کلاون دي غالي نن سبا په افغانستان کې. ګوري که افغانستان غواړي چې مثلا یو سیاسي نور دنیا سره، ګاونډیانو سره، په منطقه کې، په سیمه کې، او افغانان یو آبرومندانه ژوند پیدا کړي، خپل حقوق ترلاسه کړي، مدني حقوق، سیاسي حقوق، اجتماعي حقوق، بشري حقوق، قوانین دلته پالیسی عادلانه قوانین په افغانستان کې پالیسی افغانستان خپل هغه کرکټر هغه وجاهت او حیثیت د نړۍ په هوادونو په منځ کې پیدا کی او د هغه پسند کې د افغانان خپل حیثیت پیدا کوي او د ځوانانو د لپاره زمینه د کار پیدا کیږي د تعلیم د پرمختګ د پیشرفت او توسعه زمینه پیدا کیږي نو که چیرې دغه سي موضوعات ته افغانان رښتیا په توګه سوچ وکړي او فکر لري او هیله لري نو ضرور ده چې یو واقع بینانه چوکات دلته باید هغه باندې سوچ وسي او هغه واقع بینانه چوکات د جوړېدو لپاره مونږ په دا ډېر اړین ده چې باید یو پراخ بنسټ یو